په افغانستان کې د شپې 9 بجې شو ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو بلې خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم مخې دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم په لیدې سات په خبرونو کوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه د هرات ولایت پر یو جماعت بریج چې شپږتنه پکې وژل شوی غندل یو نامه په یو بیان کې د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د جستر جره څېړنو غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پیښه تیر ماخوستن د ګذري ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې. ښاغلي قانی ویلي په پیښه کې شپږتنه وژل شوي او یو تن ټپي دی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. تر اوسه د دغې پیښې مسؤله چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په درشل کې د افغان ژورنالستانو د زړورتیا ستاینه کړې. د مې 3 د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. د امریکا سفارت چې په قطر کې فعالیت کوي په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ژورنالستان د اطلاعاتو او حقایقو په لټون پسې له پراخو ننګونو سره مخامخ دي. په بیان کې یادونه شوې چې په روان ناورین کې د افغان ژورنالستانو زړورتیا او انعطاف د ستایلو ول. د ملګرو ملتونو سږ کال د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ داسې مهال چې افغانستان او ټوله نړۍ جګړو په سر اخیستی دی د ژورنالیزم او د بیان د ازادۍ اهمیت ته ځانګړې کړې او د دې ورځې په درشل کې ویلي دي چې د نړیوالو بحرانونو او د هغو د عواقبو د ټولو اړخونو په اړه پوهاوی د ډیموکراتیکو ټولنو د جوړولو لپاره مهم دی. فلسطیني حماس ډله وایي د لسګونو برمته او د خوشي کېدو په بدل کې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربند لپاره د اسرایل د طرحې په اړه غور کوي. دې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني دا کسان د تیر کال د اکتوبر په 1 پر اسرایل د برید په مهال برمته کړي وو. د حماس یوې سرچینې په قاهره کې له خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو په مهال د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اسرایل د وړاندیز په اړه به په خپلو کې بحثونه وکړي او سمدستي به یې ځواب ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي د اسرائیل په طرح کې د اوربند شرایط خورا زیات سخاوت مندانه دي. په ایران کې دینی عالم او مدني فعال صدیقه وسمقی د ضمانت په بدل کې له زندانه خوشې شو. دا وروسته له هغې خوشې شو چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې او د تهران د خطرناک ایوین زندان څخه روغتون ته ولېږدول شوه. د میرمن وسمقی د خوشې کېدو خبر پرون د اپریل په 15 په 9 وبخي د امتداد په نوم د ټلګرام چینل ورکړ. په خبر کې راغلي چې د نوموړي روغتیایي وضعیت په زندان کې په خرابېدو. د ازادۍ راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د وسمقی د خوشې کېدو خبر تایید کړی دی. د اوکراین په ساحلي ښار اودسا کې د هری پاټر د کلا په نوم پر یوې ودانۍ د روسیې توغندوی برید لږ تر لږه 15 کسان وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي دي. ویل کېږي په انټپیانو کې د سرهی انکووالوف په نوم د یوه روس پلوه ګوند پخوانی وکیل چې په یاده ودانۍ کې د حقوقو یو پوهنځی جوړ کړی و هم شامل دی. د اودسه والي اولیا کیپر بیګا په خپله ټلګرام پاڼه خبر ورکړی و چې په دې برید کې درې میرمنې او یو نارینه وژل شوي. خو وروسته یې وویل چې د دې حملې له کبله یو بل سړی هم د مغزي سختې په نتیجه کې مړ شوی دی. په امریکا کې د پاور بال په نوم د لاتری د $1,300,000,000 د ټیکټ ګټونکو پرون دوشنبه رسمن معرفي شول. چینګ او دوان پین سایفن چې ښځه او میړه دي او د هغوی یو دوست لایزا چاو د امریکا په اوریګان ایالت کې د پاور بال لاتری په مرکزي دفتر کې د دغې لاتری ګټونکو اعلان شول. چینګ سایفن چې له لاوس څخه امریکا ته کډوال شوی او د اوریګان ایالت په بندري ښار پورټلند کې اوسي د سرطان په ناروغۍ اخته دی. هغه چې له 8 کلو راهیسې له دغې ناروغۍ سره مبارزه کوي وایي دغه جایزه به یې ژوند بدل کړي. هغه د خپلې کورنۍ لپاره د خوښۍ هیله کړې او ویلي دي چې په دغې لاتری سره به یې ژوند ښه شي. نوموړي نه دي ویلي چې دومره ډېرې پیسې به په څه ډول لګوي خو ویلي دي چې د خپلې درملنې لپاره به یو ښه ډاکټر ومومي او له خپلې میرمنې سره په پام کې لري چې یو کور وپیري. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د هرات په ګذره ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر یوه جومات د تېر ماښام برید چې پکې شپږتنه ووژل شول بېلابېلو لورو په کلکه وغانده. نن د کابل په ششدرک سیمه کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون د وژل شوو نهو خبریالانو شپږم تلین دی. تر اوسه د وژل شو خبريالانو عاملان نه په نښه شوی او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هم ویل کیږي چې خبريالان خبرز نه لري. پاکستان ته کډوال شوی افغانان هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو د واکمنېدو وروسته په افغانستان کې څه باندې 200 رسنۍ تړل شوي دي.
دغه راز د پاکستان کې د افغان کډوالو د وبخې د پاکستان کې د افغان خبريالانو له ستونزو به مو هم خبر کړو.
ډېری خبريالان د مالي اړخه له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
په کندهار کې اټیوال له لوړو مالیو شکایت کوي.
له همې ځکه استکړله جایزه افغاني مالیه پراغه د ټیکس دی مالیه ده.
د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعات هم راپورونه او مطالب لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې اسرائیل وایي په غزه کې د اوربند لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې ځواب ته انتظار کوي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر یوه جمعه د تیر مخام بریچ پکې شپږ تنه ووژل شول او یو بل ټپي شو. بېلابېل غبرګونونه پارولې دي. په وژل شوو کې دوه ښځې او یو ماشوم هم دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت په کابل کې د ترکیه او ایران سفارتونو او د جمهوري نظام په مهال یو شمېر پخوانیو چارواکو د حمله غندلې. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي یو وسلوال بریدګر په لمونځ کوونکو ډزې کړې دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د کورنۍ چار وزارت او د سیمې اوسیدونکو له قوله د هرات د گزارې ولسوالۍ د محمدي خرګوټي د شیعهګانو په یو جمعه چې امام زمان نومیږي د تیر ماښام حمله په پایله کې شپږ تنه وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چار وزارت تیر ماښام په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا برید د یو وسلوال کس لخوا شوی. په سیمه کې د سرچینو له قوله وژل شویو کې د سیمې وکیل، د جومات ملا، دوه ښځې او یو ماشوم شامل دي. د پیښې یو عیني شاهد چې وایي نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د لمونځ کوونکو شمیر کم و. تمه وه چې د ماسخوتن لمونځ وشي چې د درې وسلوالو له ډلې یوې جومات ته رادننه شو او په لمونځ کوونکو یې ډزې وکړې. دا چې لمونځ کوونکي کم و ځینې وتوانېدل چې وتښتي او ځانونه وژغوري.
په پیښه کې د امام زمان جومات د وژل شوي ملا عبدالعظیم جاوید یو خپلوان چې وایي نو غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل. دی وایي د کورنۍ وضعیت ډېر خراب دی. مېرمنې هم په مرمۍ لګېدلې. یو زوی یې په ایران کې دی او بل زوی ایله یولس کلن دی. درې لوڼې لري او د پیسو ګټلو بل کس هم نه لري. هغه د طالبانو حکومت له راتګ وروسته دې جومات کې امام و. یا د سرچینه زیاتوي دوی د خپل امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي، ځکه په ډاډه زړه جومات ته هم نشي تللی. دې حملې بېلابېل غبرګونونه هم راپورته کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما په کابل کې د ترکیه او ایران سفارتونو او د مخکنی جمهوری نظام پر مهال یو شمېر چارواکو هم دا پیښه غندلې ده. یوناما په خپل ایکس پاڼه د دې حملې د څېړنې، د عاملینو د نیولو او د شیعهګانو د امنیتي خوندیتوب غوښتنه کړې. په کابل کې د ترکیه سفارت هم په خپل ایکس پاڼه د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي ښودلې او زیاتوي ترهګریز او هغه بریدونه چې پکې بېګناه خلک وژل کېږي غندي. په کابل کې د ایران سفارت بیا په خپل ایکس پاڼه لیکلي له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له طالبانو سره همکارۍ ته چمتو دي. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي هم دا حمله غندلې او د ټولو بشري او دینی اصولو ضد یې بللې ده. د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله بیا دا برید بزدلانه بللې. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلې، خو له دې وړاندې ډېر وخت په افغانستان کې په شیعهګانو د بریدونو پړه داعش خراسان ډلې منلې ده. په هرات کې داسې مهال یو ځل بیا اهل تشیع وګړي په نښه کېږي چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په فبروري میاشت کې په خپل راپور کې ولیکل د 2023 کال له سپتمبر د 2024 کال تر جنوري په افغانستان کې په شیعهګانو وه حملې ثبت کړې دي چې د 2023 کال د لومړنیو نهو میاشتو په پرتله اندېښمنوونکی زیاتوالی ښیي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
نن د کابل په ششترک سیمه کې د ازادي راډیو د درې خبريالانو په ګډون د وژل شو نه خبريالانو شپږم تلندري دغه برید مسؤول د اسلامي دولت ډلې یادایشت خراسان څنګه اخیستی و. تر اوسه د دغه برید عاملین د قانون منګولو ته نه دي سپارل شوي. پر دې سربیره دغه راز په اوس وخت کې په افغانستان کې د خبريالانو او د رسنیو باندې هم د فعالیت کړی ویل کېږي تنګه شوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د 2013 کال د اپریل په 10مه د کابل په ششترک سیمه کې کله چې خبریالان د یوې چاودنې د خبري پوښښ لپاره راټول شوي وو، یوه بله چاودنه وشوه چې په پایله کې افغانستان کې خبریالانو او درسریو کارکونکو ته په یو وخت تر ټولو درنه مرګ ژوبله واوښته. د دې پیښې په قربانیانو کې د رسنیو 9 کارکونکي وو، پکې د ازادۍ راډیو 2 خبریالان او یوه همکار چې د ازادۍ راډیو سره د ژورنالیزم د روزنې په مرحله کې و هم شامل وو. هغه مهال د داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. خبریالانو او د بیان د ازادۍ د دفاع سازمانونو د دې برید د عاملانو د مندلو او مجازات خوښتنه وکړه، خو تر اوسه چې له دې پیښې شپږ کلونه تیریږي، هیڅوک د دې خبریالانو د وژنې په تړاو نه نیول شوي او نه مجازات شوي دي. افغانستان له کلونو راهیسې د ژورنالیستانو لپاره یو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. د 2020 میلادي کال په اګست کې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسیدو راهیسې په دې هیواد کې د خبریالانو پر کار محدودیتونه او د هغوی نیول زیات شوي دي، او ان د خبریالانو د وژنې او شکنجې رپوټونه هم ورکړل شوي. د خبریالانو د ملاتړ سازمانونه وایي دا مهال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره داسې شرایط چې په ازادانه توګه خپل کار وکړی شي د پخوا په پرتله سخت شوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ د سازمان مشر حامد عبیدی:
د طالبانو د واکمنېدو وروسته په افغانستان کې څه باندې 200 رسنۍ تړل شوي دي، تر څنګ یې د رسنیو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي. د شدید سانسور تر څنګ د رسنیو ټولې خپرونې د حاکم نظام لخوا څېړل کېږي. خبریالان خود سانسورۍ ته مجبور شوي دي، او له بده مرغه ځینې خبریالان بې له کوم دلیله د حاکم نظام لخوا نیول کېږي. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله تر ټولو ستونزمنه مسله ده، او دغه حق د افغانستان د خلکو څخه اخیستل شوی دی.
د بی پولي خبریالانو سازمان د جنوري په میاشت کې په یو خبره کړي ریپورت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د خبریالانو وضعیت اندېښمنوونکی بللې. د سازمان ویلي یوازې په 2023 میلادي کال کې 3 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي، که څه هم طالبان وایي چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې رسنیو ته د بیان ازادي ورکړي، خو د رسنیو د ملاتړ سازمانونه د طالبانو د حکومت ادارې تورنوي چې د دې ارزښتونو تعریف په خپله ګټه او خوښه کوي، او د دوی تر واک لاندې هیڅ رسنۍ ته د ازادانه او د طالبانو د حکومت له مداخلې پرته د فعالیت اجازه نه ورکوي. همدارنګه افغانستان کې د هغه نړیوالو رسنیو فعالیتونه چې له بهره د افغانستان لپاره خبرونه کوي هم یا منع شوي او یا پرې محدودیتونه لګیدلي. په دې کې د ازادۍ راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو هم شامل دي چې د طالبانو حکومت پر اف ام او منځنیو څپو خبرونه بندي کړي او پر ویب پاڼو یې هم بندیز لګولې.
دغه راځه پاکستان ته کډوال شوی یو شمیر افغان خبریالان هم هلته له سختو ستونزو کړیږي. یو شمیر دغو خبریالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې پر اقتصادي ستونزو سربیره دغه راز د اسنادو په برخه کې هم له ستونزو سره مخامخ دي، او کله ناکله د پولیسو لخوا دوی ځورول کېږي. هم د بې پولي خبریالانو ټولنې هم له پاکستاني چارواکو او نړیوالو ټولنې غوښتي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو په ساتنه کې مرسته وکړي. د دې سازمان د خبر پاڼې له مخې دوی تر اوسه 120 افغان خبریالانو سره یو څه مرستې هم کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بی پولي خبریالانو سازمان یا آر اس اف په پاکستان کې د افغان خبریالانو وضعیت اندېښمنوونکی بللی او ټینګار یې کړی چې له دوی سره باید هر اړخیزې مرستې وسي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤلې سلیا مرسیه د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې نړیواله ټولنه او پاکستاني چارواکي باید له دوی سره د افغان خبریالانو د خوندي ساتلو په برخه کې مرسته وکړي.
دا د ښکېلو اړخونو لپاره اړینه ده چې له اړوندو بنسټونو سره یو ځای شي او ډیری هغه ستونزې حل کړي چې افغان خبریالان ورسره مخ دي. افغان خبریالان چې پاکستان ته تښتېدلي په ښه شرایطو کې د ژوند کولو مستحق دي، او باید د دې امکان ولري چې خپل مسلکي ژورنالیستیکي مهارتونه وکاروي یا کوربه هیواد ته د دوی د ورتګ اجازه او ملاتړ وشي.
اغلی مرسی وویل چې د بیپول خبریالانو سازمان په دې وروستیو کې په پاکستان کې له 170 افغان خبریالانو سره مالی او د دوی د ادارو په چارو کې مرستې کړي دي او په خبره دوی ته د مسلکي مهارتونو ورکشاپونه برابر کړي دي. بلخوا په پاکستان کې یو شمېر میشت افغان خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه دي له پاکستانه امن هیوادونو ته د دوی د انتقال پروسې چټکې کړي. له دې ډلې خبریال محمد ادریس ساده چې له تیر یو نیم کال راهیسې د پاکستان په اسلام آباد کې اوسیږي وویل
ډیری د اوس تاسو ګورې په روحي ناروغۍ وخته شوې دي د سوچ او فکر او د بې سرنوشتې دپاره دغه پروسه ډېره کنده روانه ده. حالانکه چې موږ د یونیسیف سره او یو شمېر نورو ادارو سره په دې برخه کې خبرې کړې خو بیا هم هغوی سلسجي دي غبرګون نه ښیي نه پوهېږم چې حالت څه شوی دی.
یو بل افغان خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
دوی نامعلوم برخلیک مسله ده. ډېری په دې تمه چې ګوندې زر به کار کېږي درېمو هېوادونو ته به ځي خو دغه موده ډېره اوږده شوه. دویمه مسله د دوی دلته د مالي وضعیت ډېری خبریالان له مالي اړخه لوجستي ستونزو سره مخامخ دي. درېمه موضوع هم وخت نا وخت دوی د پاکستاني پولیسو له خوا ځورول کېږي.
دا هغه ستونزې دي چې د بی پولي خبریالانو سازمان هم د دوشنبه په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره یادې کړې دي. د آرسف په خبره افغان خبریالان په عامه روغتونونو یا عامه ښوونځیو کې د خپل ماشومانو لپاره روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی نه لري. د دوی مسلکي چارې کمې سوي او مالي سرچینې هم په ټپه ولاړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره میاشت کې په پاکستان کې د ازادي راډیو پر یو خبریال احمد حنایش مرموز برید سوی و چې نوموړی پکې ټپي سوی و. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه افغان خبریالان له افغانستانه ووتل چې اکثریت یې لا هم درېمو هېوادونو ته د خپل انتقال د کیسونو د پروسس لپاره په ایران او پاکستان کې دېره دي.
ایران له افغانستان او ترکمنستان سره پر پولو د څلور متره سمیت دیوال جوړولو په ګډون د اغزنتار غزولو اعلان کړی دی. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د ترهګرو ډلو زیاتره امنیتي ګواښونه او له افغانستان ایران ته د ناقانونو کډوالو ورتګ تهران دی ته اړ کړی چې دغه امنیتي معاونې جوړ کړي.
ایرانی چارواکو له افغانستان او ترکمنستان سره د دغه هواد په ختیز شمالي او شمال ختیز پولو کې د څلور متره لوړ سیمنټي دیوال د جوړولو په ګډون د اغزن تار لګولو د بهیر د پایل اعلان کړای دی. د ځینو ایرانی رسنیو د راپور له مخې د ایران د ځمکنیو ځواکونو د شمال ختیځ سیمه د تیارسي او ملاتړ قماندان حسن مکفي د ساور پلاسمه د دوشنبه په ورځ وویل چې د دغه پلان په عمل کېدو 3 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي. تسنیم خبري اژانس د مکفي قوله لیکلی چې د دې کټارو یعنی دیوال لګول به درې کاله وخت ونیسي او د لویې وسلي جادې یعنی واټ جوړونه به هم پکې شامل وي. د نوموړي په خبره د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحدي دیوال اوږدوالی چې اوس پرې کار روان دی 302 کیلومتره دی. ایراني چارواکو په دې وروستیو کې د دې کټارو یعنی دیوال د لګولو د علت په اړه څه نه دی ویلي. خوشاو خود نه همیستې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان په افغانستان کې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان ګل فعالیتونو اندېښنه خودلې او ویلې دي چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې د دې ډلې هر ډول وده د ایران پر امنیت اغیز کوي. نو موري دغه موضوع د ایران له انسا خبری آژانس سره په مرکه کې کړی ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خبرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایي خو طالب چارواکو تر دې وړاندې څو ځله ډاډ ورکړی و چې د افغانستان له اورې بنور هیوادون ته کوم ګواخ نه پیخیږي. خو یو شمیر امنیتي او سیاسي شنونکو له افغانستان څخه د امنیتي ګواخونو لامل د ایران د اندېښنې په اړه بیلابیل نظرونه مطرح کړل. د امنیتي چارو شنونکي اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
امن په هغه وخت امنیت شي په دې منطقه کې په دې آسیای میانه کې او افغانستان کې چې غربي نړۍ استخبارات سی آی ای او انګلستان پاکستان ایران روسیا او چین دوی په ګډه سره دا تصمیم ونیسي چې نور دغه نیابتي ډلې ټپلې جوړې نه کړي او د منطقې د ناامنیو دپاره دوی یې تربیت او صادرې نه کړي.
د سیاسي چارو شنونکي طارق فرهادي هم د ایران له لوري د دیوال جوړول او اغزن تار لګول د دغه هیواد له امنیتي اندېښنو او داخلي ستونزو سره تړلې ګڼي.
ایران با مشکلات گوناگون امنیتی
ایران له بیلابیلو امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. هغو کې د شاه چراغ په زیارت او کرمان کې د بریدونو په ګډون چې ښایي نفوذي کسان د افغانستان او بلوچستان له پورو راوتلي وي او په ورته وخت کې په ایران کې دننه نورې ستونزې هم شته. هغه بیلتون غوښتونکي ډلې چې په سیستان او بلوچستان کې دي خدای غواړي چې دغه سرحدي دیوال جوړ کړي. که د هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې خرابې نه شي دا د دوی خپل کار دی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په جدي میاشت کې د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د وزل کېدو د تلین د نمانځنې په مراسمو کې په 2014 کې شاوخوا 90 تنه ووزل شول او 240 اتیا تنه نور ټپیان شوي وو. د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان څانګې د دغو 2014 پلا پر غاړه اخیستې وه. له دغه برید یوه ورځ وروسته د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد واحدي له افغانستان او پاکستان سره د دغه هیواد د پولو د تړلو د پلان د عملي کېدو اعلان وکړ. تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانستان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیتونو له امله د احتمالي امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت څو ځلې دا اندېښنې رد کړې دي، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د اسلامي دولت نومې ډلې داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وای په غزه کې د اوربان لپاره د خپل طرح په اړه د حماس ډلې جواب ته انتظار کوي. حماس ډلې مخکې ویلو چې د اسرائیل د طرح په اړه غور کوي.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته یوې نږدې سرچینې ویلي چې دا هیواد د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په بدل کې په غزه کې د اوربان لپاره د خپل طرح په اړه د حماس ډلې غبرګون ته انتظار کوي. په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې اووه میاشتې پوره کیږي، د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي. په تیرو څو ورځو کې د مصر په منځګړتوب د هڅو له پیلېدو وروسته په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیلې زیاتې شوې، خو د ډیرو مهمو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف د لرې کولو لپاره د پرمختګ ډیرې لږې نښې نښانې لیدل شوي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، په هر راز موافقه کې له غزې څخه د اسرایلي سرتیرو وتل او په دې ترانګه کې د اسرایلو د عملیاتو د دایمي پای ته رسیدو غوښتنه کوي. له حماس سره د یوې متحدې فلسطیني ډلې یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي، فلسطینیان د اسرائیلو د اشغال سمدستي پای ته رسیدل غواړي. دا چارواکي زیاتوي دوی نشي کولای خلکو ته ووایي چې د اسرائیلو اشغال دی روان وي، تاسو جګړه ودروي او چې کله اسرائیلو خپل برمته ترلاسه کړل بیا جګړه پیل کړئ. د اسرائیلو د صدر اعظم هم هر اقدام خای په کابینه کې د درس باعث شي، ځکه ځینې وزیران غواړي چې شاوخوا 133 تنه پاتې اسرائیلي یرغمل باید راخوشي شي، خو سخت دریځ یې بیا د غزې په جنوبي ښار رفح کې د حماس ډلې پر پاتې غړو د پوځي عملیاتو پر دوام ټینګار کوي. اسرائیلي چارواکو ویلي که حماس د اسرائیلو د اوربند طرحه ونه مني په رفح کې عملیات به دوام وکړي. په دې طرحه کې د اوربند د پای نیټه نه ده یاده شوې، خو د یو زیات شمیر فلسطیني بندیانو په بدل کې د 33 زیانګالو اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو او په جګړو کې د لنډې وقفې غوښتنه کوي. یو بل اسرائیلي چارواکي ویلي چې دا طرحه په رفح ښار کې د عملیاتو د مخنیوي یوازینۍ لاره ده، ځکه د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو شرطي خبرې کولې ویلي دا د فلسطینیانو لپاره ورستای چانس دی، ځکه د په وینا په رفح کې د عملیاتو لپاره د اسرائیلي ځواکونو حرکت لاله مخکې پیل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سیمه کې دی او تمه ده چې نن ماښام له ریاض څخه تل ابیب ته ورسیږي. ښاغلی بلینکن منځني ختیځ ته سفر د سعودي عربستان او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو لپاره د منځګړتوب په هڅو پیل کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د قطر په مرسته په هلمند کې د یتیمانو لپاره د یو ښارګوټي د جوړولو چارې پیل شو. په لښکرګاه کې په دغه ښارګوټي کې د 1500 یتیمانو لپاره په عصري بڼه کورونه په پام کې نیول شوي دي. د طالبانو د ښار جوړونې وزیر چې د دې ښارګوټي د جوړولو په پرانیست غونډه کې ګډون کړی و، وایي په اوس وخت کې په افغانستان کې 2.5 میلیون افغانان بې کوره دي.
د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه د 1500 یتیمانو لپاره دغه معیاري او عصري ښارګوټي په مرکز لښکرګاه ښار کې جوړیږي. د طالبانو د شار او کور جوړونې وزیر مولوی حمدالله نعماني چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه، ویل چې په افغانستان کې اوس مهال 2.5 میلیون افغانان بې کوره دي او کورونه نه لري. نوموړي ویل چې دوی به هڅه وکړي چې بې کوره خلکو ته کورونه برابر کړي.
په افغانستان کې تر ټولو لوی ترین مشکل چې خلکو ته په دې شل کاله یا کوم په دې څلوېښت کاله کې رسېدلی ده، هغه د سرپنا ستونزه ده چې تقریبا موږ په حدود د 2.5 میلیونه تر 3 میلیونه نفوس له دې لوی نعمت نه بې برخې ده. د شهرسازۍ وزارت د خپل کاري پلان په اولویتونو کې همدې موضوع ته زیاته توجه کړې ده او کوشش کوي چې په د هیواد په مختلفو ولایاتو کې د خلکو د سرپناه ستونزه حل کړي.
د دې ترڅنګ د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر خواجه هم په دې مراسمو کې ګډون کړی و. د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو څخه یې مننه وکړه چې د غلطې له یتیمانو سره مرسته کړي.
دا کوم خلک چې راځي لکه موږ مخکې تشویق کړي دي چې څنګه یو سړی دي، موږ یو ولسوالي ورکړي ده ودته، خو هغه ډیر کارونه دي بغیر د خپل خیریه کارونه دلته کلینیک جوړ کړي، تحصیل درې بولاسونه ورته رانی ول، مساجد جوړ کړل، مدرسو یې مدرسې جوړې کړې، دا ډیر کارونه ده. ما ته وایي چې دا ځکه د باندې کوم هغه په اخر نه لیکم چې کوم لیکم درفهم چې دا ولیکه چې نه لیکم هغه به زه خپله کوم. خو دغه لپاره چې کله یو کار کوو ملګری په پوره اخلاص باید کار وکړي او په ډېر یو ژر دغه باندې دا شی شی ورته پیښ نه شي چې هغه خدای مکه د کار څخه د ځن سبب وګرځي.
دا فداسیال کې دي چې د قطر هیواد د شاهي کورنۍ د غړو لخوا څخه لدی وړاندې هم په هلمند کې ګڼي پروژې پلیسي وې دي.
د اورزګان په څنګلوري ولایت کندهار کې هټیوال بیا له لوړو مالیو شکایت کوي. یو شمیر هټیوالو ازادي راډیو ته وویل د جواز صفایي او لوحو مالیات ورکوي چې کاروبار کموالي ته په پام دوی د پرې کولو وست نه لري.
د کندهار ښار اوسیدونکي زبیح الله چې د اشپزۍ دکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نومونو مالیات ورڅخه اخلي چې د ورکولو توان نه لري. د د په خبره کاروبارونه ولاړ دی او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټنه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وزسبي بیلابیل ډول مالیات نسی ورکولای.
لوحه مې ځکه استکړله جای زر افغانۍ مالیه پر هغه د ټیکس دی مالیه ده 15 متره وه، دی ویل پر متر 5000 افغانۍ دی. د سین بورډ بولی دا یو پیپ چې پر درګزی ولاړ دی، وی بولی له هغه کښنی لوحه ده هغه 1500 افغانۍ تحویل کړی او جواز د مې 1500 افغانۍ تحویل کړی دي او د صفایي د لدروس نه جرا کړی هغه دغه یو له مې جرا وړو صفایي درکو دا هم تحویل کړي. نو دا غل ډیر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته، ځکه چې زما به خپه واس کې نه و چې دونه پیسې تحویل کړم او ډیر پیسې کیږي.
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکي هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وايي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښت او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات د توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیول توان نه لري.
زما نوم عبدالهادي د کندهار ښار اوسیدونکی. که چیرې دغه نه مالیه لوړ یې، که چیرې څوک غوړی رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضروري مواد کور لپاره رانیسي، اتمن دکاندار مجبور دی چې د مالیه په خاطر باندې د چې کوم حساب د ښاروالۍ د خوا څخه پرده باندې اچول شوی دی په هغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کړي، کنه یې تاوان ورته کوي. نو په همدې خاطر باندې جته باید توجه وسي.
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات دا باید ډېر کم سي او یا ګسره معاف سي، ځکه چې موږ ولس چې دی غریب ولس مو دی، دونه وسطو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورکې کلیړي والا د دکاندار د کوم موږ ځین تجاران دي. نو زور مثال مشکل و دا اهم خلکو ته پیدا کیږي چې هغه بیا کارونه نسته، کاروبار ولاړ دی، د ډېر حد پورې ولاړ دی.
د معلوماتو له مخې په هیواد کې اوس مهال 8 ډوله مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات، د ښاروالۍ صفایي مالیات، پر فروشاتو 2% مالیات، پر عوایدو مالیات چې 40% کیږي، د کاریګرو د معاشاتو مالیات د 20-30%، د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه، او په درو کلونو کې د برسي مالیات د دکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کیږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري، او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حل لار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغیر ورکول سي، او په دې اړه باندې موږ څو وارې حتی موږ خپله په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوچنیو تر لویو پورې دا غږ بدرګه کړی دی او رسوي.